د ژوند رنګونه
پروګرام ته خراغ لست د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زه احمد تکل هر کله کوم درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې یو ډیر ځنګړی میلملرو یو افغان ځوان چې لکه ګلچنو لارو یې ځان تر هغه خاره چې د ازادي رادیو مرکزی دفتر پکې دی را رسولې او اوس یې د ځان لپاره یو بریالي ژوند برابر کړی دی. نورالا نوري څوک دی؟ په کوم ځای کې زیږیدلی؟ په کوم ځای کې ژوند کړی او اوس څه کوي؟ دا به خپل نوري صاحب درته وای، خو که تاسو د دې خبرونې له میلمه څخه پوښتنې لرئ نو د ازادي رادیو واتس اپ شمیرې ته زنګ ووهئ. که غواړئ خپل کیسه وکړئ یا زموږ له میلمه څخه پوښتنې وکړئ نو د ازادي رادیو د شمیرې ته چې زه اوس تاسو ته وایم زنګ ووهئ 00 340 00 01 00 01. شمیره تکراروم 00 420 00 03 00 01 00. ستاسو ټلیفوني تماسونو ته انتظار کاغو، خو اوس ل خپل میلمه سره ل نورلا نوري سره خبرې پیلو. نوري صاحب، ما خو تاسو معرفي نه کړی، پرې مې خو دی چې تاسو په خپل ځان راو پیژنئ. راته ووایاست څوک یاست، په کوم ځای کې زیږیدلی یئ، او که اوریدونکي وغواړي چې ستاسو په سره معرفت پیدا کړي نو څنګه به پوه شي چې نورلا نوري څوک دی؟
ډېر مننه تکل صاحب. زما نوم نورلا نوري دی، د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ د اشپاندې قری اوسېدونکی یم. تقریبا 2018 نه دیخوا افغانستان نه راوتلی یم. لومړی خو یو څه وخت په ترکی کې تیر کړی و، یو څلور کال م ترکی کې تیر کړو، او هغې نه بعد د سختو لارو باندې به دیخوا اروپا ته راورسې تر څو چې دلته چک جمهوریت کې وژوند کوم.
ډېر ښه. غواړئ د خپل کګلچنې لارې، د دې مهاجرت د لارې له ترکیې نه تاسو راغلی که نه، د دې کیسې مونږ ته وکړئ.
ولې نه، دا خو به خوندور شي.
دا بس به خوندور شي. نن تصادفا موږ یو ډېر بد خبر درلود چې په ترکیه کې یوه کښتۍ ډوبه شوې ده او 14 کسه کډوال چې دپ کې مړه شوي دي، او دوه کسان ژغورل شوي، او له نیکه مرغه په دوو ژغورل شویو کسانو کې یو یې یو افغان و چې په لامبو یې ځان ساحل ته رسولی و. نو تاسو خو به د سیند سمندر له لارې نه یې راغلي؟
اول خو د شهیدانو ته د الله پاک مغفرت نصیب کړي. دا ډېر بد خبر دی واقعا، خو خوشبختانه چې یو موږ افغان پکې بچ شوی، دا ډېره غټه خبره ده. او زه خو کوشش مې په د اوبو په لاره باندې کړی دی، خو بیا کامیاب نه شوم، ځکه بیا په وچه لاره باندې راغلی یم، ځکه چې بیا ترکیه نه بلغاریا ته، بلغاریا نه بیا ورپسې سربیا ته، سربیا نه هنګری ته، هنګری نه بیا دې خواته د اروپا نورو ملکونو ته بیا ځان را رسولی دی.
نو د وچې د لارې تکلیفونه او زحمتونه به خو لا زیات وي تر سمندري لارې، یا به سمندري زیات وي هیڅ سړی نشي ویلی، ځکه چې کله کله به په دې لارو هم موږ د ډیرو زیاتو ناوړه پیښو خبرونه لرو، او د سمندر له لارې هم. خو ستاسو تجربه څه وه؟
موږ تجربه خو دا ده چې د سمندر له لارې خو 15 دقیقې یا 20 دقیقې یا 2 ساعته چې ډیر زیات خطرناک، هغې نه بعد هر مسافر خپل منزل ته رسیږي. او وچې لار خو هغې نه هم ډیره خطرناکه ده، ځکه هر مسافر باید د 5 ورځې 15 ورځې 6 ورځې مسلسل پیاده مزل وکړي تر څو خپل منزل ته ورسیږي. نو 5 ورځې 4 ورځې 3 ورځې دا مزل وړه خبره نه، دا ډیر سخت دی. او هیڅ مسافر نشي کولی دومره خواړه ځان سره ویسي چې تر خپل منزله ورسیږي. حتما خواړه مابین کې خلاصیږي، د لارې په اوږدو کې حتما خواړه خلاصیږي. نو داسې وخت راځي چې انسان ته نه اوبه یې ورسره نه خواړه یې، خو بیا مجبوره یې چې خپل منزل ته ځان ورسوي، ځکه یو سړی چې کله 3 ورځې سفر وکړي، هغې نه بعد هیڅ وخت نه غواړي چې واپس ترکیه ته لاړ شي، یا که ترکیه ته راځي چې واپس ایران ته لاړ شي. نو په دې خاطر باندې ما په نظر باندې یوه لاره د بلې نه خطرناکه ده، دواړه ډېرې خطرناکې لارې دي.
ډېره زیاته مننه. دا خو د لوږې مسله شوه، نور تکلیفونه تند مو هم لیدلې؟
تند و ډیره زیاته تند لیدلې. ماته کله نه کله بعضی خبر انسان په ژوند کې چی نه هیرودونکي کی. نو که زه درته ووایم، زه چې کله افغانستان نه ترکیه ته راتلم، نو ما چې کومه تنده تیره کړې ده، نو په ژوند کې داسې تنده به بیا په ما باندې را نه شي. دومره تنده
د هغه مهال چې افغانستان نه ترکیه پورې راتلې.
بالکل، کله چې افغانستان نه ترکیه ته راتلم،
په ایران کې
ځکه کله چې موټر ته مسافر وخیږي، هغه به اجازه نه ورکوي چې کوشي، یا ځکه هغه تم ډیر زیات خطري، کوم کچاک باران چې مسافر دی خواته راوړي، دوی هغه ته ډیر زیات خطرې کچیرته گیر شي، نو پولیس شاید هغه ته ډیر غټ غټ جزاګانې ورکړي. نو پاندې خاطر باندې هغه هیڅ وخت نه غواړي چې ډوډۍ لپاره، د اوبو لپاره، یا څوک مریض شي یا زخمی شي، نو هغه ورته نه درېږي. که زخمی کیږي، که هر څه کیږي، هغه خپل مقصد چې ځان ته ټاکلی اغېزې پورې ځان رسوي. نو یوه شپه زه دومره تږی شوم چې منګه موټر کې پراته وو. نو موټر کې خو تاسو ته به کرش معلومات په یو موټر کې شپاړس پنځلس نفره وراچي، په واړه موټر کې دا موټر د شاته ډاله کې، نو پنځه نفره وراچي. نو چې څنګه به مې سترګې پټې کړې، نو په خوب کې مې اوبه بلې دي چې راځي به شو اوبه باندې وي. نو دومره زیاته تندم تیره کړې ده.
دا څو ورځې وي دا تنده؟
تقریبا یوولس ورځې موږ په لاره باندې تیرې کړې. نو تقریبا اته نه ورځې موږ را تنده تیره کړې ده، ځکه آبادی ته ننوتی نه شي، او په ایران هم د افغانستان واري اوبو کمښت
ورکي. په منځ کې دوی کله اوبه درته راوړي دي قاچاق برانو که څنګه؟
نو چې چیرته به بیا دوه خپل بازي د ښار په مابین کې خپل کورونه لري، چې هغې مابین ته به ویوړو، نو بیا به یو څه اندازه اوبه راوړي. خو د اوبو په بدل کې به ډېرې زیاتې پیسې غوښتې. که اوبه پیسې به نه وي، نو نه اوبه ورکول او نه خواړه ورکول، نو مجبور وې چې پیسې دی ورکړي وي.
نو د ژوند تر ټولو ګرانې او قیمتي اوبه به په
ایران کې. بالکل، ډېرې قیمتي اوبه وي واقعا.
د افغانستان اوبه وي
شاید.
د مهاجرت کیسو ته به یو څه دوام ورکو، او بیا به وروسته ستاسو شخصي ژوند ته هم راشو چې ژوند مو څنګه په کومه خوا باندې پیل شوی، په کومه خوا باندې روان دی. ترکیه کې بیا څومره موده پاتې شوې تر هغه پورې چې بیا اروپا خواته را روانې دی؟
ایمو خو اقتصادي وزم دومره ښه نه و چې ترکیه نه بیا دې خواته راغلی وای، ځکه ترکیه نه دې خوام پیسې لګیږي، ډېر مصرف راځي. نو انسان مجبور دی اول ما غوره پیسې برابرې کې بیا دې خواته راشي. نو ځکه زه مجبور وم چې ترکیه کې واندازه کار وکم. تقریبا زه څلور کاله په ترکیه کې پاتې شوم، څلور کاله. درې کاله مې چې تیر کړ، بیا مې کوشش وکړ، دوه درې پیرې راغلم تر بلغاری پورې، خو بیا پولیس یې ونیولو، نو ویل او ټکول او هر څه مې تیر کړ. نو بیا زړه ولوېدو، نو بیا مې کوشش وکړ چې یو کال نورم وخت تیر کړم، یو کال مې نورم وخت تیر کړ. او هغې نه بعد بیا دوماری مې چې کوشش وکړ، د الله شکر او د الله په فضل باندې به دوماری کامیاب شوم او یونان ته را ورسیدم.
خبره دا ده چې د مهاجرت دلایل د هر چا لپاره بیل دی، هغه ستاسو شخصي مسله ده. موږ نه غواړو پوښتنه درنه وکړو چې مثلا ستاسو په سیاسي دلایلو، اقتصادي دلایلو، هغه موږ له تاسو پوښتنه نه کوو. هغه ستاسو او د مهاجرت د دفترونو ترمنځ کیسې دي چې هغه باید پټې پاتې شي. خو پوښتنه دا ده چې په افغانستان کې چې کله دا نیت مو وکړ چې اروپا ته به ځئ، له اولې مو نیت درلود چې اروپا ته ځئ او که تر ترکیې پورې مو هدف و؟
کریخته و ما تکل صاحب، ما خو نیت تقریبا کله چې راتلم دوه ورځې مخکې زما دا نیت نه و چې زه ترکیې ته لاړ شم یا اروپا ته لاړ شم، ځکه عموما د لارې مصرفونه دومره زیات دي چې هر کس نشي کولی دومره مصرف ورکړي. نو دا یو څه اندازه ډېرې پیسې دي، ډېر خلکو دا وس نه رسیږي. چا چې وس نه رسیږي هغه به ایران ته ځي یا پاکستان ته ځي یا نورو نږدې ملکونو ته ځي. او هغه وخت کې ما نوي خپلې زده کړې هم پای ته رسولې وې، که څه هم پای ته نه وې، خو دولسم ټولګي نه پاره شوی وم، د کانکور ازموینه مې ورکړې وه. نو په دې خاطر باندې داسې څه مې په زړه کې نه و چې زه دې خارج ته لاړ شم، او نه مې کوم شوق درلودلو. خو یو دم یو مساله پیښه شو او هغې ځینه مارکات را وکړې او خپل هغه مهاجرت سفر ته مې دامه ورکړه.
ډېر ښه. وړاندې به په خپرونه کې د هم راته ووایاست نوري صاحب چې تاسو ویل چې د لارې مصارف ډېر زیات و، د لارې مصارف بیا تاسو له کومه کړل؟ په دې باندې به وروسته ستاسو نظر واخلو. خو اوس یوه سندره اورو، راته ووایاست چې ستاسو د خوښې سندره یا سندرغاړی شته، د چا سندره درته خبره کړو؟
ما د فخ سندرغاړی خو کرن خان و، مخکې وخت کې متاسفانه په آخر وخت کې دغه سیاسي لحاظ یو څه ناڅه ګډوډي ده، خو بیا هم کرن خان بخیي.
سمه ده، د کرن خان سندره اورو او ورپسې به بیا هم له تاسو سره خپلو خبرو ته دوام ورکوو.
باران وریږي ما ته تا یادوي، تا یادوي داستا وړ وړا خندا یادوي، خندا یادوي وی باران، باران وریږي ما ته تا یادوي، تا یادوي قربان قربانا جانان جانان شي دامه دعا د چوادان شي کابل تما وای چوران شي د چورانی کی زمازړه ور سر چوینا د چورانی کی زمازړه ور سر چوینا باران وی باران چل بچان زکا باران وری گی دل تشپکا اول چلم رات تازہ کا بیا بکسی دستڑی جوندر تکو ما بیا بکسی دستڑی جوندر تکو ما وی باران باران زمانہ
نرسی لا سنا زما د کور په خلکو نرسی لا سنا کوئی بارا بارا
د باران سندرمو د خبرونې د میلمه نور الله نوري په فرمایش واوریده. بیا به هم د دوی په خوخه نورې سندرې هم قدرمن اوریدونکو تاسو ته خبرې کو. خو له میلمه سره ښاغلي نوري سره خبرو ته دوام ورکوو. مونږ ستاسو په کیسو کې تر ترکیه پورې را رسیدلی وو، مګر مخکې له دې چې نورو خبرو ته دوام ورکوو، ستاسو د ژوند او راتلونکي سفر په باب دا راته ووایاست چې په کوم ځای کې زیږیدل یې، عمر مو څومره دی او درس مو څومره ویلی؟
ډېره مننه تکل صاحب. زه خو په خپل پلرني کلي کې ننګرهار شیرزاد ولسوالۍ اشپان قریه کې زیږیدلی یم. عمر مې تقریبا 28 کاله دی.
تقریبا یعنی دقیق دی در معلومه؟
تقریبا 28 کاله
در معلومه. دی دقیقه د زیږیدو نیټه دی؟
او نه نه دا ته معلوم پډیر بخنه سره. او په خپل پلرني کلی کې زیږیدلایم او زده کړې مې مامال ته د شپان پالی لیسا کې کړې. تر 12 ټولګي پورې مې زده کړې وکړې. هغه نه بعد کانکور امتحان مې ورکې. بدبختانه بوم چې نتیجه عمر خمره خنه و څومره چې موږ غوښتل
تات شي غوښتل
چې ما ژورنالیزم غوښتل. ځکه ژورنالیزم ډیر زیات زما ژورنالیزم خوښي. ژورنالیزم سیاست دواړه سره یو څه نږدې کم دی، په دې خاطر باندې ژورنالیزم سره زما ډیره زیاته مینه وه. ډیره ډیره مننه ژوندی اوسي. او بیا ونه شو خپل
نو کوم پوانځي ته کامیاب شوی؟
زه بیا نتیجه راغلی وم. شاید
درس دې نه وویلی ورته؟
درس به مې وویلی و، خو شاید هغومره لایقه به نه وم تم چې غوښتل.
او عمر دې ونه ویل چې څومره دی؟
28
پوره 28 کاله. کم زیات نشته پکې؟
نه دومره زیات به.
بیا دې درس نور ونه ویلې او راووتې له افغانستان؟
ما خپله په یو سپین غار پوهنتون کې مې داخله م کړې وه. شخصي پوهنتون کې کرښته وم، هغه پیس مې مور کړی و. هغه لومړني ټول کارونه مې خلاص کړي وو چې بیا سفر هم دې خوا ته اروپا طرف ته شو. او بیا مې لومړی سفر مې د ترکیې په طرف باندې وو. خوشبختانه به ووایم چې تقریبا په 11 ورځو کې زه ترکیې ته ورسېدم. الحمدلله چې پولیس ونه نیولو. خو نور چې څومره سختې وې هغه خو ډېرې زیاتې وې.
تندې
خو نه ورای کېږي، هغه خو معلومه خبره ده. هغه هم پکې تېرې کړې. خو الحمدلله چې پولیس ونه نیولو. چاره باندې ظلم ونه کړه تر هغه ځای پورې. دا ډېره د شکر خبره ده.
ډېره د خوشحالۍ خبره ده. زه به دا نه درنه پوښتم چې ستاسو اقتصادي وضعیت څه ډول دی، ځکه دا هم د هر چا خپله اقتصادي خپله شخصي مسله ده. مګر ځینې خلک ما اوریدلی دي، ځینې کسان چې له افغانستان نه اروپای هیوادونو ته راغلي دي، اکثرا دوی ماته ویلي دي په مرکو کې، ماته ویلي دي چې د دې لپاره چې اروپا ته راشي دوی دا وس او توان نه درلود چې د قاچاقبرانو پیسې ورکړي. قاچاقبران خو تاسو ته معلومه ده، تاسو ته تر هر چا ډیره ښه معلومه ده چې له هرې لارې نه له خلکو نه پیسې شکوي په غیر قانوني کارونو اقداماتو باندې. دوی ماته ویلي چې د اروپا د سفر په خاطر یا ترکیې ته د تلو په خاطر دوی مجبوره شوي چې خپل ځمکې خرڅ کړي، یا خپل موټر خرڅ کړي، یا خپل جایدادونه کورونه یو څه خرڅ کړي. تاسو باندې خو به داسې یوه پیښه نه وي راغلي؟
اقتصادي وضع خو زمونږ هم دومره ښه نه وه هغه وخت کې چې موږ دومره پیسې نه لرلې چې کچاک برتن ورکړې وې. تقریبا په هغه وخت کې تقریبا 10,000 افغانۍ مصرف راغلی وو. نو هغه یو 15,000 هم چانه قرض راخیستې وې. او نور الحمدلله کور کې را سره وې او هغې پور راغلی. خو چون بیا ترکیې نه دیخوا سفر، زه بیا مجبور وم چې ما باید کار کړی وې. نو 4 کاله ډیر سخت کار ما وکړ په ترکیه
کې. څه کار مو کوو؟
د خیاطۍ کې کار کړی دی، نورم سخت سخت کارونه، کم کارونه چې ترکانو نه غوښتل هغه من کړي دي، هغه به څه ورتلته یادونه کو، خو مقصد کوم سخت سخت کارونه چې ترکانو نه دي کړي هغه کارونه به من کول تر څو ځان اروپا ته ورسو. او په دغه وخت کې حتی موږ ما خپل کورنۍ تم مصرف لیږلو، هغو سره مې هم کومک کولو، او خپل ځان ته مې هم دومره پیسې برابرې کړې تر څو زه اروپا ته راشم، ځکه په ترکیې کې آینده، ترکیې آینده نه لري، بل خلک یې ښه خلک دي، خو د پولیسو ډار او نورې منډې ترلې، نو دا انسان باندې ډېر منفي تاثیر کوي. نو هغې نه بیا تصمیم دا ونیولو چې اروپا ته راشو.
ښه، له ترکیې نه د راوتلو علت دا و چې هلته تاسو ویل آینده نه وه درته معلومه، تیاره وه، نه معلومېده چې څه به وي، راتلونکی به څه وي، او ناوړه چلند د پولیسو،
هغه ډېر پولیسو ډېر ناوړه چلند کوي. حتی کله چې پولیس مهاجرین ونیسي دننه په زندان کې وایي او رپلوانه، او دا هر څه ورکې دي امکان لري. نو په دې خاطر باندې زه دواره پولیسو ونیول، ما خوشبختانه چې به خوشی کړم، چې څنګه خوشی کړم، نو تصمیم مې انده و چې زه باید د دې ځینه وزم، ځکه هلته مهاجرینو ته هیڅ قسم کم اسناد نه ورکول کیږي تر څو مهاجرین هلته قانوني توګه باندې ووسیږي. نو په دې خاطر باندې تصمیم دا ونیولو چې اروپا ته راشو.
ډیر ښه، تاسو مخکې یادونه وکړه چې کله چې تاسو په ترکیه کې کار کاوه، کورنۍ سره مو مرسته کوله، پیسې مو ورلېګلې، اوس چې اروپا ته راغلی یاست هم خپل کورنۍ سره مرسته کوي؟
الحمدلله، کورنۍ خو داسې څه چې انسان هر ځای ته ورسي کې کورنۍ له یاد نه وځي، او مور او پلار او خویندې ورونه، دا خو داسې یو څه دي چې دا په ژوند کې بیا نه راځي. نو همیشه مې د کور حمایت کړی دی، کورنۍ حمایت، او همیشه به انشاءالله کوم.
ډیر الله، راتلونکی پلان لرې دلته په اروپا کې د استوګنې لپاره؟
اوس الحمدلله دلته مې ژوند ډیر ښه تیریږي، که څنګه خپل شخصي او وړوکی غونې کاروبار هم لرم.
دغه کاروبار به وروسته زه درنه پوښتنه وکم، جزئیات به پوښتنه وکم، کېدای شي چې د هغو افغانانو لپاره چې په دې ښارونو کې اوسي، او اکثرا په اروپایي هیوادونو کې افغانان له بیکارۍ نه شکایت کوي، زه غواړم تاسو دوی ته یو مثال ورکړئ چې یعنی که یو څوک غواړي چې کار وکړي د په دې هیوادونو کې، د کارونو فرصتونه ډیر زیات دي، نو هغه به وروسته راته ووایاست، که تاسو خپله خبره وکړي.
نو راتلونکی پلان فکر نه کوم چې افغانستان، الله د افغانستان جوړ کې، موږ ټول د داد واغانی کو چې بیا په خیر او خیرت خپل وطن ته لاړ شو. خو نن سبا چې کوم حالات دي، نو داسې فکر نه کوم چې زر بیرته افغانستان ته لاړ شو، ونل ته خپل ژوند روان کړی دی الحمدلله، الله نه خوشاله یو. راتلونکی پلان هم دلته دی، کار څه یې دلته به کوو انشاءالله.
نو د درس ویلو څه پلان هم شته؟
ما ډېر کوشش وکړ چې یو څه څه درس ووایم، خو متاسفانه ډیر ومې نه شو کولای. بیا هم دلته د ژبې څومره درسونه دي هغه مې یو څه خلاص کړي دي، نور به هم کوشش کوم تر څو ژبه صحیح یاده کړم سل فیصده، چې آینده کې کوم مشکل ونه لرم. او کومه مینه مې چې ژورنالیست سره ده، دا نو دا به همیشه مینه یې، نو که خدای پاک وساره کړه، همت یې راکړه، نو حتمن به ژورنالیزم په برخه کې به ډېر زده کړې کوم انشاءالله.
خدای دې توفیق درکړي، موږ هم دعاوې درته کوو. غواړم چې راته ووایه چې اول خدا ووایه چې دلته دې واده کړی مجرد یې؟
نه الحمدلله، واده مې کړی دی.
ماشومان هم لري؟
ماشومان نه لرم، واده مې کړی الحمدلله.
ډېر الله مبارک دې وي درته. نو نوري صاحب کار څه کوي دلته؟
زما وړوکی خپل کاروبار دی، او تقریبا یو نیم کال کېږي چې خپل کاروبار لرم، او خپل کار درې څلور نفره را سره کارم کوي، او خپل کاروبار مخ ته وړم. او د مګه کار نو پیزا او دغه ترکی برګر او نور،
یعنی رستوران دی؟
رستوران دی.
لوی وړوکی؟
وړوکی دی، زما دوه دانی دی خو وړوکی دی.
دوه وړوکی رستورانونه د ښار په مابین
کې، یو په مابین کې دی او یو په ښار نه وتلی دی، خو الحمدلله زه ورسره خوشحاله یم، ښکلی ځای کې دی.
نو دې سره د کار سره بلد وی که د ناڅاپه دلته شروع کړ؟
نه، دې کار کې مې ډیر وخت کار کړی و، تقریبا دوه دوه نیم کال مې په دې کار کړی و.
کوم ځای کې؟
همدلته چک کې.
بل چا سره دې کار کړو؟
بل چا سره. دلته ډیر عربان دا کارونه کوي، نو عربانو سره ملته دا کار یاد کړی و، نو بیا مې تصمیم ونیولو چې خپل کاروبار شروع کړم.
زه ډیر خلک پیژنم چې کار کوي، کلونه کلونه ځوان وي، کم عمر وي، ځوان شي بیا پوخ عمر پوخ شي بیا سپینګری شي، خو له یو چا سره کار کوي. دا فکر څنګه درته پیدا شو چې خپل ځان ته خپل بزنس یا خپل کاروبار پیل کړي؟
زما اول نه دا فکر او دا سوچ دی چې په معاش باندې هیڅ وخت هم انسان گزاره نه کیږي، که هغه ډیرې زیاتې وي. کاروبار داسې یو څه دی چې کاروبار پیسې پکې نه معلومیږي، څومره مصرف کوي هغومره نورې راځي، داسې وخت راځي چې نورمال معاش والا هم د کاروبار نه ډېرې پیسې ګټي، خو بیا ما د معاش والا چې یو څه ناراحت وي او کاروبار خو داسې ډېر بختور شی دی، نو په دې خاطر مې کوشش مې دا وکړه چې ځان ته یو خپل کاروبار جوړ کړم، او ځکه آینده د کاروبار سره روښانه وي. او یو سړی چې په معاش باندې کار کوي همیشه به دا ډار او ترس په زړه کې چې نن به کار ختمیږي، سبا به کار ختمیږي، او بلکې د اروپا مصرفونه دومره ډیر دي چې په یو معاش باندې نه پوره کیږي. که یو سړی غواړي چې کور هم افغانستان هم خوشحاله وساتي، دلته هم خوشحاله زندگی وکړي، نو مجبوره ده چې کاروبار وکړي یا به دوه درې ځای کارونه کوي، ځکه هلته ډیر ټیکسونه باید انسان سړی ویر کړي، د موټر مصرفونه دي، د کور کرایهګانې جګې دي، نو په همدې خاطر باندې په یو معاش باندې نه پوره کیږي.
وړاندې به دا هم بیا راته ووایې نوري صاحب چې اولین ځل چې دا فکر درته پیدا شو چې له دغه سړی سره چې تا کار کوو له غنه را جلا شي، هغه ته ووایې چې خدای پامان او راشي خپل کاروبار پیل کړي. دا خو مې یو څه زړه غواړي کنه، ډېر خلک دغه زړه نه لري. دا سوچ دغه فکر څنګه درته پیدا شو؟ خو له هغه مخکې ستاسو په خوښه یوه سندره خپرو. د چا سندره درته خپره کو؟
لطیف ننګرهاري سندره به واورو.
د لطیف ننګرهاري سندره به واورو.
شراب سکلو روپے چرت دی تاسو پور پوکی گیا خلو روپے چرت دی من سر دسرو شراب سکلو روپے چرت دی تاسو پور پوکی گیا خلو روپے چرت دی تاسو پور پوکی گیا خلو روپے چرت دی تاسو د تیر ولو روپے چرتا دی تاسو پور پو کے گیا خلو روپے چرتا دی تاسو پور پو کے گیا خلو روپے چرتا دی سرد سرو شراب سکلو روپے چرتا دی تاسو پور پو کے گیا خلو روپے چرتا دی تاسو پور پو کے گیا خلو روپے چرتا دی
ل ازادۍ رادیو د ژوند رنگونه پروګرام اوري. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې راستره میلما نور الله نوري، یو افغان ځوان دی چې د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ ښار کې اوسېږي. دلته کاروبار کوي، ژوند کوي او له ډیرو کګلچنو لارو تر دې ځای پورې ځان را رسولی. ډیرې لکه څنګه چې دی په خپله وایي، ډیرې خوږی او ترخی خاطرې لیدلې دي په ژوند کې، او اوس یې د ځان لپاره یو کوچنی ژوند برابر کړی دی. مخکې مو خبرې وکړې نوري صاحب، لومړی ځل چې د ځان لپاره کاروبار دی جلا کړی، ما مخکې پوښتنه درنه وکړه خو هغه دقیق ځواب مې ونه خیسته. دا فکر څنګه درته پیدا شو چې زه ځان لپاره کار کوم، د بل چا لپاره کار نه کوم؟ کوم څه ډول دې دغه پریکړه وکړه؟ له خپل عامر سره دې جنگ وکړه، یا د رستوران له مخکینی خاوند سره دې جنگ وکړه، لاړې ځان ته دې رستوران جوړ کړه، د شپې څم لاسې ځان سره دې فکر وکړو چې دا پیسې چې د ته کار کوم ولې ځان ته کار ونه کوم؟ دا دلیل شو چې تشویق کړي چې سره دې شراکت وکړه؟ اغه اصلي دلیل راته وایه.
مننه تکل صاحب، ډېره پوښتنه ده. اولین دی کاروبار شروع کیدنه دا ډیر زیاته خطرناک ده. ډیر خلک چې نه غواړي کاروبار شروع کړي، دغه یو خبره ای چې هغه خطر په سر باندې نه اخلي، او ترڅو چې انسان ځان باندې خطر وانه لې، څو هم کاروباری کېدل نه شي.
خطر یعنی د تاوان
رسه پاروپا کې تاسو ته بهتره معلومه ده. کله چې سړی کار پرېږدي، نو د کور کرایه به سره کم ورکي، د کور مصرف بل سره کم ورکول کېږي، د موبایل مصرف، د موټر مصرف، دا ډېرې زیاتې پیسې دي. نو هر څوک هیڅوک نه غواړي چې دومره خطر په سر باندې والي. دا یو خطرناکه فیصله ده. او زما خو اول کلمې چې د خلکو سرکار کولم، تقریبا و میاشتې اته میاشتې مې دغه پلان و چې زه یو خپل ځای ځان ته پیدا کم او خپل کاروبار شروع کم. بیا یو شپه کاروبار کار نه رخصت شومه، کار نه چې کله رخصت شومه، د کو په طرف باندې راتلم، یو ځای کې کوس شومه، یو ځای د یسنی څه په نامه باندې ډېر زیات مې خوښ شو هغه ځای. او کله چې کوش شومه، لاړم او وګرځیدم مکه الله پاک چیرته یو خالی دکان پیدا کی، او بیا چې یو طرف ته لاړم چې ګورم یو خالی دکان دی، او په هغه باندې خپل نمبر لیکل و چې د کرایې لپاره د دکان. نو بیا ما هغه سره اړیکه ونیوله، او تقریبا هغه وخت ما کار نه و پریښی. اول مې دکان جوړ کړ، هغه مې ټول سامان مې پوره کړ، مې زونه څه چې هلته ضروري هغه مې ټول را پوره کړ.
لازمه پانګه دې ورته درلوده چې جوړ دې کړ؟
که زه رښتیا ووایم، نو خپلې مېرمنې قرض را کړې وې، ما خپله پانګه نه درلوده، او مېرمنې مې یو څه روپۍ لرلې، او هغه قرض را کړې. او هغه دوکان کې چې کوم سامان و هغه مې ټول دوهم لاس اخیستی و، ځکه نوي وسه نه وه، په دې خاطر باندې مې دوهم لاس واخیستو. نو په دې خاطر بیا مې ټول نوي کړل. اوس الحمدلله دوکان ټول نوی کړی دی، او څه چې زاړه هغه ټول لرې کړی، ځکه هغه دوهم لاس میزونه یو کار ماشینونه ډېر زر خرابېږي، نو هغه دومره دوام نه کوي چې تر اخره پورې پاتې شي. نو بیا مېرمنې مې ماته پیسې قرض را کړی، او بیا مهرباني کاروبار شروع کړ. تقریبا د دکان مې چې کله شروع کوله، لس ورځې تر مخه مې کار خوشی کړ. کوم ځای کې مې چې کارم خوشی کول، نو هغه هم ډېر راپسې خپه و، هغه هم ډېر زیات هغه کولو چې
توالې کار جنگ نه وکړی.
نه، جنگ مې الحمدلله نه وکړی، ډېر په خوشحالۍ باندې ما هغه ځای کې کار ختم کړی و.
او نو یعنی تقریبا دا خبره شوه چې ځان سره دې سوچ فکر وکاو، یو شپه یو ورځ ځان سره کېناست، یو فکر دې وکاو چې ولې خپل کاروبار ونکم؟
ډیر وخت نه مې دا پلان وو، او دا پلان ځکه په دغه برخه کې ما تجربه لرله. عموما کله چې یو سړی تجربه ولري نو کولی شي کاروبار مخته ویسي. زه دلته ډیر خلک ګورم نه غو تجربه نه لري، کارونه شروع کړ او شپږ میاشتې بعد یې دوکانونه بند کړل، رستورانونه بند شو. ځکه بغیر له تجربې نه نه کیږي. که څه هم تاسو ته به معلومه وي په پراګ کې د کاریګرو کمښت ډیر زیات دی، کاریګر نه پیدا کیږي. نو که سړی
د وړو کارونو کاریګر پرختیا هم نه پیدا کیږي،
ډیر په مشکله باندې پیدا کیږي. او که پیدا کیږي نو دلته هغه د کاریګر ټیکس او هغه نورې د پیسې دومره زیاتې باید دولت ته سړی ویر کړي چې کاروبار کې باید دومره ګټه نه پیدا کیږي. نو په دې خاطر باندې که سغواړی سړی کاروبار شروع کړي نو هغه مجبور دی خپل کار وکړي. زه الحمدلله نن سبا را سره درې څلور نفر هم کار کوي، خو بیا هم زه همیشه لس ساعته یولس ساعته دولس ساعته کار خپل هم ورسره کوم.
ډیر علم کار په خپله کوي، ټول کار د دې رستورانت، خو دوه رستورانتونه دي په دوو مختلفو موقعیتونو کې، دا کار د اشپزۍ او د میلمنو یا مراجعینو ته د خدمت او غوړ وستلو کې نول، دا خو یو کس نشي کولای. ستا کار په رستوران کې څه دی؟ اشپزۍ هم کوي که دا د تنظیم کارونه یې کوي، مالی کارونه یې کوي؟ ستا کار څه دی د مالک د رستوران په توګه؟
ایمو خودی سی دا واړه رستورانونه به مردی ته نو شو ویلای، ځکه دا چې فاست فود دی. نو په دې خاطر باندې
فاست فود هغه رستورانونه دي چې سم دستی بیل زنده خلک راځي او تاسو ډوډۍ برابروي او ځان سره وړي.
ځان سره وړي،
خپلمانه نه در سره کینی،
خپلمانه را سره نه کینی. نو ځکه دا واړه هغه ځیل ته نشته، ځکه هغه ته باید ډیر زیات نورم ډیر څه دي چې باید سړی وکي پر رستوران کې. نو په دې خاطر باندې ځکه زه ما تجربه زیاته راځي چې کله زه بیا ځان ته کار کولای شم، یو دکان کولای شم سنبال کم چې عام مشتری والم، عام کار وکم. او چې کله زنه ما بیا د ما په ځای باندې باید دوانه پر نور هلته کار وکي تر څو کار مخته یوسي.
نو بیا خو یو کس یا حتی هغه دوه کسانم خیونه شي کولای چې دا ټول کار سره سنبال کی، که کېدای شي د وړ رستوران
کېدای شي. ځکه د افغانستان غوني افغانستان کې پر رستورانونو کې رش ډیر زیات دی، ډیر زیات خلک راځي. که څه هم پراګ وړو کې خار دی او خلک دومره ډیر نه دي چې دومره ډیر مشتری اسړی ولري. او موږ کمزي کې چې دکان لرو دا خار نه لږ څه پاتنګ دي. نو په دې خاطر باندې دومره زیات خلک نه راځي. الحمدلله خصه یې گزاره ور باندې
کیږي،
ډیر نه دی. په یو پیرک پینځه شپږ نه پاره راشي نو خو به پدې کې راځي غول تکینی نه خواړه خل او ځان سره وړي. نو دا یې موږ لپاره یو خمو کې دا کی چې بل مشتری مو نیسو.
د پټنوی محرم خبره نه وي، نو موږ ته ویلای شي چې د خلک چې درته راځي دوی ته تاسو کوم خواړه برابروي؟
د ایمون خو نورمال ایمون پیزا ده، پیزا ایتالیان او دلته وسی چکانو نوې پیزا شروع کړې،
ایتالوی پیزا
ده. او ورپسې ترکی کباب ده.
ترکی کباب مطلب مو هغه په ماشین کې چې تاویږي غوخه او سرکیږي کباب کېږي،
دورومه مرته وي.
ها،
او بعضی خلک ورته شاورما وایي نن سبا کې ده.
ها، شاورما خو په افغانستان کې هم خلک پیژني.
دا شاورما ده او پیزا ده،
هم دا دوه شیان.
هم دا دوه شیان دي.
نو ستا دواړه زده دي؟
او دواړه زده دي. وو
بیا ته چې نه یې څوک چې کار در سره کوي دی، او دواړه زده دي
مجبور هغه ته ټول ته کار ور یاد کړی دی.
تا ور یاد کړی که بل چا؟
خپل مې کار ور یاد کړی دی.
ها، یعنی پګاډا کار سره کوي.
پګاډا کار سره کوي.
ډیراله. نو خوړو خو مو ویلې چې دوه ډول دي. نو نور شان تکله کله دی افغاني غذا غانو خوړو دی برابرولو څه پلان مونشته؟
خپل مېرمنې سره مې همیشه په دې اړه باندې خبرې کوم. یو پلان لرم له خیره چې په پراګ کې یو خيسته افغاني رستوران جوړ کړم، خو تر اوسه زیان نه دی پیدا شوی. دلته زیاده په مشکله باندې پیدا کیږي چې یو غټ یو رستوران تازه پیدا شي او سړی ورکی رستوران جوړ کی. که کله هم کې برابر شو زیا مې پیدا کین، وحتمن به یو افغاني رستوران دا پیر جوړم ان شاء الله.
نو چې دوه شو درې بم شي
ان شاء الله حتمن.
ډیر ښه. دلته په پراکه یوازې ته او میرمن دی اوسېږي که نور د کورنۍ غړي، ملګري، دوستان، پخواني آشنایان له افغانستان هغه خلک چې هلته مو پیژندل هم دلته درسره شته؟
نه، دلته خو مې یوازې زه یم او میرمن مې دی. نور څوک نشته خپل خپلوان البته دوستان شته کم دوستان هم چې دلته پیژندلی دا دوستان دي
او لنور افغانانو سره چې په خو دلته په چک جمهوریت کې یا په مرکز پلازمینه کې اوسېږي لغو سره راشه درشه روابط لري پالې
اوسه الحمدلله ځکه ما ماشومان میرمن می کاله چې سید خزو ترمنځ نو میرمن می زی راځي خو زه خپل ډیر زیات ځکه نه هم لري چې مصروف ډیر زیات تاسو خپل معلومه لري
به تر پیسو په پیدا کولو مصروف
پیسې پیدا کولو مصروف نو سهار کار ته سړی لاړ شي او به د شپې لس بجې راشي نو ډیره موخه نه نه مسایده سره چیرته لاړ شي خو بیا کوشش هم خپله کړی دی چې خپل افغانانو سره کینو قصې وکړو د افغانستان یادونه تازه کړو
خو دلته داسې وي چې په کال کې یو وار دوه وار موږ مختلف مناسبتونه لرو مثلا کمکی اختر لرو لوی اختر لرو مثلا د نور روژه ده مثلا نور مناسبتونه دي دی او ته ورځي د افغانانو ودونه کیږي ورځي تګ را تک شته کنه شته
الحمدلله اوس افغانان تم راځي چې وی دي که څوم مخکي افغانان ډیر کم په پراک کې په چکی اوس ماشاءالله خوشي وی دي افغانان مر ډیر شي وی دي ک او مسجد ته زو د اختر مانزه ته زو اول ته ټول افغانانو سره وینو عمل ته مبارکي ني ور سره کو او په دې ډوډۍ ډیر خوشاله کیږي چې کله ناکله مخه پیدا کیږي خپل افغانانو سره وینو نو اختر کې د غټو غټو مو کې حتما سره وځي کیږي
ډیر الله درنو او قدر منوریدونکو تاسو د ژوند رنگونه پروګرام اوري یو افغان ځوان چې لډیرو سخت لارو له افغانستان ځان تر اروپا پورې را رسولی نور الله نوري په دې خبرونه کې میلمه دی او نن د نوري صاحب د ژوند رنگونه تاسو له ازادي رادیو اوري نوري صاحب نو مخکې پوښتنه وکړه د ځینې سندرې هم خوښې شوې دي او اوس هرون بچا تاسو ماته مخکې ویلې چې اواز سره تاسو
هرون بچا بخی
مینه لري خنو بیا دې هرون پچا دا سندره به ورته خبره کو
شته او خیاشي خوشالي او خوب یو رکشي غم یکاشي بلغم د یار غم ملک مل مده تا بوکړم وار وکړک دیوا شي تخت او تاج او بادشاہي په کارن ویزار ارمان درو سورت شچ بیمار شی نو تد خپل استرګو ګورا چس کا د خاطر زړګې بس رنگے قرار شی او تیر بدا استاد حسن باشی یار زمان اخر خزان بدے بہاشی یار زمان تیر بدا استاد حسن باشی یار زمان اخر خزان بدے بہاشی یار زمان غفرون مسوي چنن لا بلا کوي ها
پرون دې سوي چې نن لا بلا کرے سما یقین ستا په اقرار شي یار زما آخر خزان بده بهار شي یار زما تیر بدا ستا د حسن واشي یار زما آخر خزان بده بهار شي یار زما بغیر دستا د مخا مخونه نور نه ګوري بغیر دستا د مخا مخونه نور نه ګوري مړې بکلا په دیدار شي یار زما آخر خزان بده بهار شي یار زما تیر بدا ستا د حسن وار شي یار زما آخر خزان بده بهار شي یار زما
ژوند رنگونه پروگرام له آزادۍ رادیو اوریده د خبرونه میلمه د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ ښار کې ډیر افغان نور الله نوري دی. نوري صاحب مخکې البته اوریدونکو ته څوک چې اوس له خبرونه سره کچرته یو ځای شوی وي یادونه وکړو چې نوري صاحب په پراګ ښار کې یو دوه رستورانتونه لري او په وګړو کې د خپل هم کار کوي او نور خلک هم د دوی لپاره کار کوي. زه غواړم د رستورانت په برخه کې ستاسو د تجربو او نورې پوښتنې هم وړاندې خبرونه کې وکم، مګر څو ورځې مخکې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ یوه جګړه پیښه شوه. په دې جګړه کې هغه افغانان چې په بهر کې وو هم ډیر زیات اندېښمنو هم د خپلو کورنیو لپاره او هم د خپل هیواد لپاره ډیر زیات اندېښمنو. زه غواړم پوه شم چې په هغه ورځو کې چې جګړه روانه وه، څو ورځې چې جګړه روانه وه او بیا وروسته لغنه اوربند هم وشو له نیکه مرغه، تاسو دلته غواړم هغه خپل احساسات د اوریدونکو ته تشریح کړئ. تاسو څه احساس درلوده؟
احساسات خو داسې و چې واقعا ډیره خفه کوونکې ده او مایوسه کوونکې ده، او سیاسي اختلاف په وطن کې کار څنګه هغه بیله خبره ده، خو کله چې په وطن باندې څوک حمله کوي نو دا ډیر زیات زور غواړي. واقعا ډیره زیات خفه شوی و، ډیر زیات اندېښمن هم ورته، او هیڅوک حق نه لري چې افغانستان باندې حمله وکړي. او څه چې کېږي د خبرو لاریم کېدله شو چې حل شوي، بیا خره مار څه له خبرو له لارې حل شو. نو دا هېڅ ښه پرېکړه نه وه پاکستان له لورې چې راغله هغوی په افغانستان باندې حمله وکړه او بې ګناه ډېر زیات خلک پکې شهیدان شو. تاسې ته بهتره معلومه ده چې درې د کرکټ ملي لوبغاړي هم شهیدان شو، ورکې نو ټول دې خواته ټول بې ګناه ماشومان او زنانه او لوبغاړي پکې شهیدان شو. نو دا ډېر خفه کوونکې، واقعا ډېر خواشینوونکې وه، او زه خو خپله ډېر زیات اندېښمن وم. واقعت زه په کار کې مو خو بهم ټوله ورځ مې خبرونه تعقیب کول او انټرنیټ نه بغیر نور خو موږ څه وسم نه کیږي، او هله بم دای چې بیا داسې تیرې ونه شي په افغانستان باندې.
نو په دې جګړو په ورځو کې تاسو له خپلې کورنۍ سره تماس نیوه، پوښتنه مو کوله چې هلته څه حال دی، د جګړې نه دوی لري دي، نږدې دي د جګړو لسیمونه؟
موږ خو دومره به نږدې هم نه یو او نه دومره لري یو، ځکه ننګرهار شیرزاد چیرې دا خپل سرحدي ولایت دی. خو حتما د ورځې دوه درې پیر به هم زنګ ویلو پوښتنه مې کوله چې څنګه چل دی، الله دې ورحمېږي، دا به څنګه شي، څنګه بنه شي. حتما ډېر زیات اندېښمن خپلو کورنیو ته، خپلو خپلوانو ته، ځکه موږ خپلوان هم مثلا په ټول د ډیورنډ د غاړې ته هم شته، په جلال آباد کې هم شته، ښار کې هم شته. نو حتما ټولو خپلو خپلوانو ته، خپلو افغانانو ته ډېر اندېښمن وو.
ډیر زیات مننه. ما البته په ماینز دی په تاوده کې سړه راوسته چې ور ستاسو د احساساتو پښتنه وکم کنه، خو اصلي تمرکز موږ ستاسو د خبرو ستاسو د ریسټورانت په تجربه باندې و. تجربه یاد شوله په د دومره وخت کې چې تاسو د ریسټورانت کاروبار شروع کړی، سمو زده کړل کوم مهم تجربه تاسو زده کړې د ژوند تجربه د مسلک تجربه سمو زده کړل، یعنی تاسو په علم په تجربه کې څومره اضافه وشوله؟
مننه تکل سیب، ډیر زیات اضافه وشوه، ځکه کاروبار شروع کونه ما تاسو ته مخکې یادونه وکړه دا یو خطر په سر باندې اخیستنه ده، ځکه یو سړی کارم له لاسه ورکې، خپل وظیفه هم له لاسه ورکې، که خدای نه خواسته د کاروبار تاوان وکړي نو یو کالم بیا د هر څه خپل ځای ته نه رسیږي. او ما خپل نظر دا ده چې هر کس باید خپل کاروبار ځانته شروع کړي، ځکه په معاش باندې خو یو انسان مړیږي نه او نو ور باندې چا گزاره کیږي.
نه زما مطلب دا، البته په دې باندې خو مخکې خبرې وکړي، زما مطلب دا چې د ژوند دی وی تجربه په توګه د راتلونکو ګامونو لپاره د ژوند د نورو بریاو د ترلاسه کولو لپاره تاسو ته څه درس ذکرل، کومه مهمه تجربه تاسو ته ذکر؟ یو خو همدا چې تاسو وایي چې سړی باید ونه ډار شي، یعنی خطر ومني په ځان، دا یو نور
د کاروبار د شروع کولو لپاره اول باید سړی ورکه کاروبار شروع کړي، یو دم نه کیږي چې سړی یو غټ رستوران ونیسي او هغه حتمن تاوان کوي، که غټه وکړه خو خده ترخه ده، که تاوان یې وکړه نو دا بیا بیخي ډیره خطرناکه ده. نو ما خپل څومره کو فکر ما انداغه ده چې کاروبار له وړو کې کاروبار نه شروع کیږي، هله هله انداغه چې دغه نه مانن سبا دوه کاروبارونه شروع کړي دي، دوه ځای مې شروع کړي دي، نو آینده کې مې پلان دی غټ رستوران دی. نو خبره د غزي کې ده چې موږ باید ونډار شو او بل هر څ خپل قدم ډیر په احتیاط باندې اوچت کو، اوس وخت هم د غټ قدم سوچ او فکر ونه کو، د غټ کاروبار فکر ونه کو، ځکه
پایل
باید د وړو کې کاروبار نه شروع
او پراتلونکي کې بیا لوی کارونه ته
سوچ وکړو. او ما به وختنه د ټول افغانان نه کوم افغانان چې دلته د دولت پیسې ته ناست دي یا د فکر کوي چې سوسیال پیسو باندې به گزاره وشي، ما به هله ټول نه دای چې کار وکړي، کاروبار وکړي، پیسې سپما کړي، پیسې جمع کړي، هغه نه بعد بیا کاروبار شروع کړي، ځکه الحمدلله دلته ماشونه ښه دي په اروپا کې او د کاروبار لپاره د اروپایي ملکونه ډېر ښه ځای دی د کاروبار لپاره، ځکه دولتونه ورسره کومک کوي او نورې ادارې شته دلته ډېر ورسره کومکونه کوي، که څوک وغواړي خپل کاروبار شروع کړي په ډېرو ملکونو
سره. دلته دولت یعنی ادارو او دولتي دغه مسؤول چارواکو د دې رستورانونو د جوړولو په برخه کې مرسته وکړه،
په چکی هغه سانتیا دومره ډیر نشته څومره چې په نورو ملکو
اروپایي
یو ماجر کولای شي له بانک نه پیسې قرض والی، دلته نشي کولای، دا د پیسو د قرض مسله ډیره زیاته سخته ده. او که څه هم دلته مهاجرین کم دي او دا خلک د مهاجرینو ته چې کوم قبولي ورکوي د دې په غارزخ باندې نه پیږي، ډیر بانکونه دلته د معلوماتو کمخ دی، که چیرته معلومات کمخ نه وي نو هر په قانون کې مهاجر کولی شي چې له بانک نه پیسې والی او خپل کاروبار شروع کړي،
یعنی په نورو اروپایي هیوادونو کې دا کار کولی شي، یوازې په چک جمهوریت کې اجازه نه
لري، یوازې په چک جمهوریت کې اجازه نه لري، دولت اجازه ورکوي، قانون اجازه ورکوي، خو بانکونه ډاریږي او باور نه کوي. په نورو اروپایي ملکونو کې بیا د کاروبار لپاره پیسې هم ورکوي، نور حمایت هم کوي، شاید البته دلته هم ادارې چې کومکونه کوي، خو الحمدلله ما ضرورت نه و پیدا کړی، ځکه تجربه مې وه، ژبه مې یاده وه، نو ضرورت نه و چې کوم ادارې نه دې کومک غوښتنه وکړم.
ډیره زیاته مننه. د خبرونې په وروستیو دقیقو کې یو د خبرې به را ونغاړو، مخکې له دې چې د پای خبرې ستاسو واورو، یو بله پوښتنه ما سره شته، د رستورانت والا خلک څوک چې رستورانتونه لري دوی په خپل رستورانت کې ډوډۍ خوري که بل ځای ځي ډوډۍ خوري، یا په کور کې خوري؟
یعنی به پوښتنه ده،
دا پوښتنه ما سره له پخوانه وه،
که ریښتیا درته ووایم زه خپله سهار چای خو نسکم، البته دا شاید روختیا لپاره تاوان هم ولري، خو زه د لمون سی وکم بیا ویده کیږم او د اتنیم بجې راجیږم مستقیم کار ته ځم. بیا چې کله کار ته لاړم دومره وخت نه وي چې سړی چای وچی کی یا ډوډۍ وخوري، نو بیا ډوډۍ خورم په خپل ځی کې او خپل ځان ته خپله پیزا جوړوم.
په رستوران کې خوري خو ځان ته خپله جوړوم،
ځان ته خپله پیزا جوړوم.
دا پیزا د نورو له پیزو سره فرق لري؟
دا چې کومه زه خورم دا ټول نه ارزانه ده او ډیره ساده ده. په دې ژبه کې دوه مارګریتا وی او بیا الحمدلله کور ته چې بیا راشم بیا میرمن ډیره ښه خواړه پخی او بیا کابلی پلاو زما ډیر زیات خوښیږي، نو ډیر وخت کابلی پلاو وی.
نو د راتلونکي لپاره داسې پلان هم شته چې میرمن دې د کابلی پلاو په جوړولو کې په لوی رستوران کې چې ستاسو په خیالونو کې د لوی رستوران جوړول هم شته په کې مرسته در سره وکړي؟
همداسې ډیر وخت کور کې پاندې اړه باندې بحث هم کوم، میرمن سره په دې اړه باندې بحث کوم چې ان شاء الله کله چې لوی رستوران جوړ کړل خیره ته به هلته بیا نظر ورکړې، اول ته به اشپزې په برخه کې کومک کړي.
ډېر خوشاله شوم چې راغلې د خبرونې ته. تاسو ته راتلونکو کارونو کې، راتلونکو چارو کې، په لوی خیالونو او خوبونو پلانونو کې د بریا غوښتنه کوو او دا خبره هم دلته رانغاړو. قدر من اوریدونکو، تاسو د ژوند رنگونه پروگرام له آزادۍ رادیو اوریده. په دې پروگرام کې یو افغان ځوان نور الله نوري چې د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ ښار کې اوسېږي، دا زمونږ میلمو او تر دې وخته راسره وو. د دوی له ګډون نه مننه کوو، له تاسو هم ډیره زیاته مننه کوم چې دا خبرونه مو تر پایه واوریده. د آزادۍ رادیو خبرونه څلورش ساعته روانې دي او د دې خبرونه لمن نوره رانغاړو. تاسو په پاک خدای سپارم او د آزادۍ رادیو د نورو خبرونو د اوریدو بلنه درکوم.